آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. وخت په واشنگتن کې د سهار 9:00 او په کابل کې د ماښام 2:00 شولې. د ازادۍ رادیو خبرونې پای ته ورسېدې. دا د امریکا غږ آشنا رادیو ماښامنۍ خبری خبرونې پیل شولې. په لومړي سر کې د مهم خبرونو غږ ټکی اوري.
جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د امریکا د امنیت د تقویه کولو او امریکا ته د مهاجرو په راتګ باندې د بندیز فرمانونه لاسلیک کړل. د برتانیې صدر اعظم په واشنگتن کې د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ سره د ملاقات نه وروسته ترکیه ته ولاړ. او یو عراقي صاحب منصب ویل دی په موصل کې د روسیې د وسلو ترڅنګ کیمیاوي مواد پیدا کړی دي.
درنوونکو د روان خبرونه د راپورونو په برخه کې بووري چې د جوزجان په خوانی ولی احمد اشی وای د کورنۍ چار وزارت د جنرال دوستم د ساتونکو پنیولو کې ناغړی کوي. متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ دوه فرمانونه لاسلیک کړي دي چې د هغه په وینا د فرمانونو هدف د امریکا خوندي کول دي. د پاکستان حکومت د یو شمیر لیبرال ویبلاګ لیکونکو پر ضد د کرکې د خبرولو د مخنیوي لپاره یو تلویزیونی خبرونه بند کړې ده. او د هغه خوړو په حق له هم درته معلومات درکوو چې د حافظې د زوال په مخنیوي کې مرسته کولی شي. د راپورونو لږ وروسته اوري. اول پوره خبرونه زیبا خادم وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. د ننګرهار د امنیت قمندانۍ نطاق حضرت حسین مشرقیوال د امریکا غږ ته ویلي دي چې تیر مازیګر د اچین د ولسوالۍ په یوه سیمه کې په داعش باندې بي پیلوټه تیاری برید کړی دی چې له امله یې د داعش د ډلې سیمه ییز قاضي شاهد له یو ملګري سره وژل شوی دی. نوموړی وایي چې په همدغه سیمه کې بي پیلوټه تیاری د لشکر اسلام په نوم د یوې ډلې غړي په نښه کړي چې 15 کسان ترې وژل شوي دي. مګر د کورنیو چارو وزارت اعلامیه وایي چې په اچین کې وژل شوي کسان او وړه د داعش وسلوال دي او قاضي شاهد یو له مهمو قمندانانو نه ګڼل کیږي. نن په ار کې د افغانستان د برېښنا شرکت د جګوار او انجلک په نوم له دوه هندي کمپنیو سره لوګر، پکتیا او د خوست ولایتونو ته د برېښنا د رسولو دوه تړونونه لاسلیک کړل. د برېښنا رسونې په دغو دوه پروژو چې 15.8 میلیون امریکایي ډالره لګښت راځي د آسیا پراختیایي بانک لخوا تمویلیږي. 15 هندي اسکر چې ګزمه یې کوله نن د شنبې په ورځ د کنټرول د نظامی کرخې په غاړه کې چې کشمیر د هند او پاکستان ترمنځ ویشي د واورو لاندې شوي دي. د هند د نظامی قوې نطاق راجیش کالیا ویلی دی د هوا د خرابوالي باوجود د ژغورنې عملیات پیل شوي دي. د غواسکرو ګزمه کوله چې د هند تر کنټرول لاندې د همالیې د سیمې د ماچل په علاقه کې واورو لاندې شول. په هندي کشمیر کې مقاماتو خبرداری ورکړی و چې د سیمې په ډیرو برخو کې په تیره بیا د کنټرول د کرخې په غاړه کې د واورې طوفان راځي او د واورې د خویدو خطر شته. د چهارشنبې په ورځ د واورې دوه طوفانونه ورغلل. یوه نظامی پوسته د ګزمې یوه نظامی پوسته یې لاندې کړه. یو ویشت اسکر د واورو لاندې شول. په دوه ورځو کې 8 تنه وژغورل شول او 14 جسدونه وایستل شول. همداشان د چهارشنبې په ورځ د یوې کورنۍ 4 کسه او د هندي پوز یو صاحب منصب په طوفان کې مړ شو. په کشمیر کې د سخت واورې د ورېدو له کبله برق او مخابراتي وسایل له کاره لوېدلي دي. د لوړو سیمو نه چې خطر پکې ډېر دی سلګونه خلک نورو ځایونو ته انتقال شوي دي. په هندي کشمیر کې د واورې ډېر طوفانونه راځي او ځمکې خوږیږي. همداشان په 2012 کال کې د واورې د خویدو او طوفان له امله 130 تنه د واورې لاندې شول چې او مړه شول چې 109 پاکستاني عسکر وو. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ دوه فرمانونه لاسلیک کړل چې هدف ورنه د امریکا د امنیت تقویه کول دي او لټول نه مهمه هغه قیودات دي چې امریکا ته د سوریې د مهاجرو په راتلو باندې لګول شوی دي. د جمعې د ورځې په فرمان کې چې عنوان دی امریکا ته د خارجي تروریستانو د راننوتلو نه د هیواد ژغورل غوښتنه شوې ده چې د حقوق هیوادونو اتباعو ته دي چې په باره کې اندېښنې موجودې دي ویزې او د مهاجرت نورې ګټې وځنډول شي. د ملګرو ملتونو دوه ادارو نن د شنبې په ورځ د ټرمپ د فرمان له خپرېدو نه څو ساعته وروسته ګډه اعلامیه خپره کړې ده. وایي په درسته نړۍ کې د مهاجرو پناه غوښتونکو ضرورت هیڅ کله دومره زیات نه و او په نړۍ کې د امریکا د بیا میشته کېدو پروګرام ډیر مهم دی. د ملګرو ملتونو د مهاجرو اداره او د مهاجرت لپاره بین المللي ټولنې ویلي دي دوی هیله لري چې امریکا به د خپل مشرۍ رول او د هغو خلکو د ژغورنې او دغه اوږدې انعنې ته دوام ورکړي چې له جګړو او تعقیب نه تښتي. دغه ادارو ویل دوی په دې ټینګه عقیده لري چې د مهاجرو سره د ژغورنې او مرستې په برخه کې باید مساوي برخورد شي او د دوی مذهب، ملیت یا نژاد په نظر کې ونه نیول شي. د برتانیې صدر اعظم تریسا می په واشنگټن کې د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ سره د غونډې نه وروسته نن د شنبې په ورځ ترکیه ته ولاړه چې د جمهور رئیس رجب طیب اردوان سره وګوري. اردوان د برتانیې بل مهم او جنجالي انډیوال دی. تریسا می بیګا د امریکا نه په جټ الوتکه کې انقره ته پرواز وکړ. دوی دواړه په واشنگټن کې د دې ملکونو ترمنځ د روابطو نوې فصل وستای. تریسا می په انقره کې د طیب اردوان او صدر اعظم بنالی یدرم سره د ترکیه او د برتانیې ترمنځ د تجارتي اړیکو په قوی کولو او د اروپایي اتحادیې نه د برتانیې د وټلو نه وروسته د امنیت او د تروریزم په چارو کې د همکارۍ په زیاتېدو غږیږي. توقع کیږي چې تریسا می د ترکیه د رهبرانو سره د سوریې په بحران او د شمالي او جنوبي یمن په یو ځای کېدو هم وغږیږي. یو عراقي صاحب منصب وایي عراقي قواو په موصل کې د روسیې د هغو توغندیو ترڅنګ سلفر مستر هم موندلې دی چې د کیمیاوي مواد پکې دي او جنگي وسلو کې استعمالیږي. د عراق د خاصو قواو جنرال حیدر فضل ویل فرانسوي مامورینو په دې هفته کې دغه کیمیاوي مواد امتحان کړل او تایید کړ چې سلفر مستر دو. عراقي قواو ژورنالیستانو ته یو ټانک وخود چې دغه کیمیاوي مواد پکې وو او همداشانې هغه ګودام هم ورته وخود چې لس دولس راکټونه پکې وو چې د ځمکې نه په ځمکه هدف ولي او روسي نیوشتې ورباندې وي. فضل ویل د دغو ډول راکټونو موندلو ورته شک پیدا کړو چې د اسلامي ګروپ تجربه کولې چې داسې راکټونه جوړ کړي چې کیمیاوي ګولې انتقال کړي. عراقي او امریکایي چارواکو په مکرر ډول خبرداري ورکړې ده چې داعش کوشش کوي چې کیمیاوي وسلې جوړې کړي. دغه افراطي ګروپ په عراق کې د ټیټه درجه کیمیاوي وسلې استعمال کړې دي او زیات تلفات اړولې دي. د روسیې د امنیت مقتدر رئیس نیکولای پتروف ویلی دی مسکو هیله لري چې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ ترمنځ د ټلیفوني خبرو تقسیم اوقات جوړ شي. پتروف نن د شنبې په ورځ ویل خبرې به ګټورې وي. د انټرفاکس خبری آژانس په حواله پتروف د روسیې د امنیت د شورا وزیر دی. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی وایي اوس د دې وخت او فرصت دی چې د نورو دیوالونو د جوړولو په ځای د هیوادونو ترمنځ دیوالونه ونړول شي. روحانی د هیڅ کوم خاص ملک نوم یاد نه کړ خو دا تبصره یې وکړه چې جمهور رئیس ټرمپ کوم فرمانونه صادر کړي وو په هغې غږېدلی دی. د ټرمپ اجرایوي فرمان وایي چې ټول مهاجر او د ایران په شمول د نوو رو هغو ملکونو اتباعو ته د تر دریو میاشتو پورې د ویزو ورکول بند شي چې د هغو ملکونو نه د تروریزم اندېښنې موجودې دي. د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ نن د نړۍ د دولتونو د رهبرانو سره په تلیفون کې خبرې کوي. اول د جاپان د صدر اعظم شینزو آبه سره غږیږي او افراطي سوسیالیست یاغي بنوت هامون د فرانسې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د مخه ده په داسې حال کې چې د تجارت پلوي کاندید مانویل والس ته ماتې ورکول د حیرانتیا خبره ده.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
دروندونکو په واشنگتن کې د سهار 9 بجې او 9 دیرش دقیقې شولې تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته مخامنۍ خبری خبرونه ته غوږ سیده هم دروان خبرونه لمړی مطلب د جوزجان په خوانی ولی احمد شي وای د کورنۍ چارو وزارت د جنرال دوستم د ساتونکو په نیولو کې ناغېړي کوي. خغل ایشی وای چې د دوستم د ساتونکو د نیولو په برخه کې د لوی څارنوالۍ د حکم لیګلو 15 ورځې تیرې شوې دي خو د کورنۍ چارو وزارت لا هم په دې اړه کوم جدي اقدام نه دی کړی. بل پلو ولسی جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون ویلي دی چې د کورنۍ چارو وزارت باید د لوی څارنوالۍ د حکم له مخې د ولسمشر د لومړي مرسیال د ساتونکو د نیولو په برخه کې جدي اقدامات وکړي. تفصیل د ازادۍ رادیو د خبریال واصل وصال پر راپور کې اوري.
د جوزجان پخوانی ولی احمد اشتی وایي که حکومت د دوستم په وړاندې د په قضیه کې نغیری وکړي نو نړیوالو محکمو ته به مراجعه وکړي. ښاغلی اشتی د شنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې لوی سرنوالۍ ته د جنرال دوستم په نه حاضرېدو د انتقاد تر څنګ د کورنیو چارو وزارت هم په نغیری تورن کړه او ویل چې دغه وزارت د ولسمشر د لومړي مرستیال د ساتونکو د نیولو په برخه کې جدي اقدام نه دی کړی.
زه هم دې مسلې ته اندېښمن یم. وروسته له هغه چې حکم صادر شو باید په څلور ویشتو ساعتونو کې دننه دوی نیول شوي وای، خو د دوی د نیولو د حکم له صادرېدو 15 شپې او ورځې تیریږي خو دوی لا نه دي نیول شوي. زه نه پوهیږم چې د کورنیو چارو وزارت په دې اړه څه ملاحظه لري چې دوی په نیولو کې ناغېړي کوي.
ښاغلی جی ټینګار کوي چې حکومت دې د جنرال دوستم د کسانو له نیولو مخکې لوی سرنوالۍ ته د ښاغلي دوستم په حاضرولو تمرکز وکړي. دا په داسې حال کې ده چې لوی سرنوالۍ د تېرې دوشنبه په ورځ د جنرال دوستم د نهو کسانو د نیولو حکم صادر او له کورنیو چارو وزارت څخه وغوښتل چې په دې برخه کې اقدام وکړي. لوی سرنوالۍ وروسته له هغه دغه حکم صادر کړ چې د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم پرله پسې درې ځلې د لوی سرنوالۍ جلب ته ارزښت ورنه کړ او دغه ادارې ته حاضر نه شو. د کورنیو چارو وزارت د دغه حکم له صادرېدو وروسته ډاډ ورکړ چې د لوی سرنوالۍ د حکم سره سم به اقدام کوي او پایلې به یې له ولس سره شریکوي. د ښاغلي اشتی له دغه اندېښنې وروسته مو هڅه وکړه چې په دې اړه د کورنیو چارو وزارت نظر هم ولرو، خو له پرله پسې هڅو باوجود د دغه وزارت د مسؤلینو په نظر اخیستلو بریالی نه شو. د کابل امنیه قمانداني هم وایي چې دا د دوی له صلاحیته پورته مسله ده او د کورنیو چارو وزارت پورې اړه لري. ښاغلی اشتی دا کړې چې د تیر میلادي کال د نومبر په 15 نیټه د جنرال دوستم کسانو نوموړی د ښاغلي دوستم په وړاندې په جوزجان ولایت کې د بوسکشۍ له یو میدان څخه د حکومت د دغه لوړ پوړي چارواکي کور ته وړی. دی دا کوي چې د جنرال دوستم کسانو وهلې ټکولی او جنسي ځورونه یې ورکړې، خو د ولسمشر د لومړي مرستیال د دفتر او هغه ته د نږدې کسانو لخوا دغه ادعاوې بې بنسټه بلل شوي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون په ټینګار سره وایي چې هیڅوک له قانون څخه پورته نه دي او د کورنیو چارو وزارت باید د لوی سرنوالۍ د حکم په برخه کې جدي اقدام وکړي. د دغه کمیسون یو غړي غلام سخي مشواڼي په ډېره ازادي راډیو ته داسې ویل:
زه په وزارت داخله او په هغه ارګانونو چې هغه اجرایي قوت دی او هغو ته دغه لیږل شوي مکتوب د مکتوب مطابق دی دغه چلنو کې او دغه کسان دی ونیسي او د قانون منګولو ته دی وسپاري.
بلخوا د دغه کمیسون یوه بله غړې نظیفه زکی د احمد اشتی دغه قضیه له جنجاله ډک ګڼي وایي چې د ښاغلي دوستم د ساتونکو نیول به په هیواد کې په ځانګړې توګه په کابل کې د امنیتي ستونزو د پیدا کېدو لامل شي. اغلی زکی وایي حکومت باید دغه قضیه د خبرو اترو له لارې حل او دغه مسلې ته د پای ټکی کېږدي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
ترنوندونکو لکه څنګه چې په خبرونو کې هم تاسو اوریدل، د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ دوه فرمانونه لاسلیک کړي دي چې د هغه په وینا هدف یې د امریکا خوندي کول دي. د ټولو نه زیات عکس العمل د هغه فرمان په حق له ښودل شوی دی چې لمخې د نامعلومې مودې لپاره امریکا ته د سوریې د مهاجرینو پر راتګ بندیز لګول شوی دی. تفصیل په دې راپور کې اوري.
ښاغلی ټرمپ دا نوي فرمانونه د جمعې په ورځ د دفاع په وزارت یا پینټاګان کې د دفاع د نوي وزیر جیمز میټس د لوړې په مراسمو کې لاسلیک کړ.
لومړی فرمان دا دی چې د امریکا وسلوال ځواکونه له سره جوړ شي او د نویو الوتکو، بیړیو، نویو منابعو او نویو وسایلو لپاره یو پلان رامنځته شي.
د هغه دوهم فرمان د ځانګړې اندېښنې وړ هیوادونو په اړه دی.
دوهم دا چې زه له امریکا نه د راډیکالو اسلامي ترهګرو د لرې ساتلو لپاره د چک کولو نوي اقدامات رامنځته کوم. مونږ دوی نه غواړو. مونږ هیواد ته د هغو کسانو راتګ نه غواړو چې په بهر کې زموږ عسکر ورسره جګړه کوي.
دغه فرمان د 2001 کال د سپتمبر په 11 په نیویارک او واشنگټن هغو بریدونو ته اشاره کوي چې د 1900 بهرنیانو لخوا ترسره شول. هغوی د ویزو په اخیستلو سره متحده ایالاتو ته په اسانه داخل شوي. د ښاغلي ټرمپ فرمان د ځانګړې اندېښنې وړ هیوادونو په اړه روښانه نه دی. سپینې ماڼۍ د تېرې اونۍ په سر کې څرګنده کړه چې ایران، عراق، سوریا، سودان، لیبیا، یمن او سومالیا د اندېښنې وړ د هیوادونو په لومړني لیست کې شامل دي. خو د فرمان له مخې په دغه لیست کې هر وخت نور هیوادونه شاملېدلی شي. کله چې ښاغلی ټرمپ د دفاع د نوي وزیر د لوړې په مراسمو کې برخه درلوده، د دفاع وزیر جیمز میټس د خپلې لوړې له مراسمو نه وروسته وویل چې د امریکا پوځیان د یوې لسیزې له جګړې نه وروسته ازمایل شوي دي. هغه وویل چې د افغانستان جګړه د امریکا د تر ټولو اوږده جګړه ده. د دفاع وزیر جیمز میټس د خپلې لوړې له مراسمو نه وروسته وویل چې د امریکا پوځیان د یوې لسیزې له جګړې نه وروسته ازمایل شوي دي. هغه وویل چې د افغانستان جګړه د امریکا د تر ټولو اوږده جګړه ده.
زه غواړم پوه شي چې لیوی لسیزی جګړې نه وروسته هغه کسان چې په اوس وخت کې خدمت کوي آزمایل شوي دي او تاسو پر حساب کولای شي.
جنرال جیمز میټس د ځانګړو ځواکونو د هغې لومړۍ قطعې قمانډانو چې د 2001 کال د اکتوبر په میاشت کې په افغانستان کې کوزه شوه. تا جمیل د آشنا تلویزیون امریکا غږ.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
درنوندونکو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته مخامنۍ پښتو خبری خبرونه د واشنگتن اوري. د بغلان په ولایت کې د کار او ټولنیزو چارو اړوند ادارو د بې سرپرسته او یتیمانو ماشومانو لپاره د مرستو مرکزونه جوړ کړي دي. نور تفصیل د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال ګل رحیم نیازمن پر راپور کې اوري.
د دغه مرکز لخوا به له سوداګرو او خیریه بنسټونو څخه مرستې راټولیږي او د دغو بې سرپرسته ماشومانو په روغتیایي او تعلیمي برخو به مصرفیږي. په بغلان کې تقریبا 45 تنه ماشومان چې پلرونه یې په جګړو او یا هم چاودنو کې وژل شوي دي په دغه روزنیز مرکز کې په زده کړو بوخت دي. د دغه روزنتون مسؤلین له مرستندویا خیریه بنسټونو، ملي سوداګرو او عامو خلکو څخه غوښتنه کوي چې باید د هغو ماشومانو لاسنیوی وکړي چې پلرونه یې په مختلفو حالتونو کې له لاسه ورکړي. د بغلان د شهیدانو او معلولینو ریاست د روزنتون مدیر رحمت الله واحدی وایي چې د اوسېدو د مناسب ځای نشتوالی او د ماشومانو لپاره د نورو لازمو سهولتونو کمبودی په دې روزنتون کې اوسېدونکي ماشومان له ستونزو سره مخ کړي دي. هغه له سوداګرو او خیریه بنسټونو څخه غواړي چې د دغو ماشومانو لاسنیوی وکړي.
اولین مشکل مو نبود جای
زمونږ لومړنۍ ستونزه د ځای نشتوالی دی. د اوس لپاره دغه روزنتون مناسب ځای نه دی. په دغه کرایي کور کې چې روزنتون جوړ شوی د اوسېدو خونې وړې دي او د 45 ماشومانو د اوسېدو لپاره مناسب نه دی. په بغلان کې د سیپن یا د ماشومانو د خوندیتوب د شبکې مشر غلام رسول قانی وایي چې سوداګر باید د خپل هیواد د راتلونکي په موخه د هغو ماشومانو په روزنه کې برخه واخلي چې پلرونه یې نشته او روزل یې دولت ته ورتر غاړي دي. هغه زیاتوي چې که د دغه ډول ماشومانو په ساتلو کې ملي سوداګر برخه واخلي او مرسته ورسره وکړي نو د بې سوادۍ کچه به هم راټیټه شي.
اطفالی که نه پدر دارن و نه مادر دارن کاملا در وضعیت بې سرپرستی به سر میبرن که دولت حمایت از اونها رو به دوش داره.
دغه ماشومان چې نه پلار لري او نه مور لري ساتنه یې د دولت پر غاړه ده. که وغواړو راتلونکي کې یوه باسواده او مترقي ټولنه ولرو باید ملي سوداګر او خیریه بنسټونه د دغو ماشومانو په روزنه کې برخه واخلي او د دغو څو تنو ماشومانو په څیر هغه نورو لسګونو او سلګونو ماشومانو ته د زده کړو زمينه برابر کړي چې په خار کې بې ځایه ګرځي او د ساتنې او لارښوونې څوک نه لري. د بغلان د روزنتون یو تن تنکی ځوان وایي چې د سیمې په کچه تر ټولو نادار ماشومان په دغه روزنتون کې راټول شوي نو له سوداګرو غواړي چې له دغو ماشومانو سره مرسته وکړي.
از مراکز دولتي او تجارت خوښمن نمي هستیم بیا
له دولت او سوداګرو هیله لرو چې د دغه روزنتون له ماشومانو سره مرسته وکړي ځکه د سیمې په کچه غریب او نادار ماشومان په دغه مرکز کې راټول شوي دي. عام خلک هم وایي چې که غواړو سالمه ټولنه ولرو باید د هغو ماشومانو لپاره د تعلیم او تربیه زمینه برابر کړو چې د کورنۍ سرپرست نلری. عتیق الله سلارزی د بی سرپرست ماشومانو د روزنتون په اړه داسې وایي:
دولت چې دوی ته روزنتونونه برابر کړي دي، د هغوی سره باید ملي تجاران، هغه خلک چې په روزمره ژوند کې نسبتا اقتصادي مشکلات نه لري، دوی باید دغه بېوزلي ماشومان داسې حالاتو نه چې منفي خواو ته دوی متوجه نشي توجه وکړي، تر څو د دغه بدبختیو نه ماشومان وژغوري او دوی تشویق کړي د تعلیم طرف ته، تر څو دغه وطن زمونږ بدبختیو څخه خلاص شي.
له بغلان پرته په قندوز کې هم د کار او ټولنیزو چارو ریاست لخوا د بې سرپرسته ماشومانو لپاره ورته روزنتون فعال دی چې په لسګونو ماشومان پکې په زده کړو بوخت دي. له دغه روزنتون څخه هر کال هغه ماشومان چې عمرونه یې لوړیږي خپلو خپلوانو ته سپارل کیږي او پر ځای یې نور هغه ماشومان جذبیږي چې پلرونه او سرپرستان یې له لاسه ورکړي وي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د پاکستان حکومت د یو شمیر لیبرال ویب بلاګ لیکونکو پر ضد د کرکې د خپرولو د مخنیوي لپاره یو تلویزیونی خپرونه بنده کړې ده. ځینې مدني فعالان وایي دغه خپرونه د هغه کمپاین یوه برخه وه چې له مخې یې هڅه کېدله د هغوی پر ضد د خلکو خواخوږي کمه او خلک راوپارول شي. تفصیلی د آشنا تلویزیون په دې راپور کې وري.
د جنوري په وایلو کې د څوره درکښو بلاګرانو پر ضد د کفر ویلو تورونه لمړی په آنلاین باندې راخکار شول. د دوی د کورنۍ غړي او د بشري حقوقو فعالین ویره لري چې دغه تورونه په دې خاطر په دوی لګول کیږي چې د دوی د پیدا کېدو لپاره رواني حادثه مختل کړي. فعالینو مظاهره وکړي او د رسنیو لارې د دوی د ډیر ژر پیدا کېدو غوښتنه وکړه. په هغو کسانو هم تورنه ولګېدل چې د دوی د پیدا کېدو لپاره د هڅو د تیزولو طرفداري کوي.
هم یې دیکھ رہے ہیں کہ ایک پورا ایک بہت سسٹمیٹک طریقے سے ان
د هغو خلکو په ضد سسټمیټیک کمپاین روان دی چې غواړي دغه موضوع راپورته کړي. د جبران ناصر په شان خلکو پر ضد چې په ټولنیزو او عامه رسنیو دواړو کې وښکل کیږي.
پاکستانی حقوق پوه او د بشري حقوقو فعال جبران ناصر هغه مهمه څېره ده چې د ورکو شوو بلاګرانو د پیدا کېدو غوښتونکي دی. هغه په دې پوهیږي چې دغه ډول تورنه د پاکستان په شان یو هیواد کې څومره خطرناک ثابتې دلی شي.
تاسو ټول پوهیږئ چې دغه ډول تورنه په یو چا د کفر ویلو له کومو شواهدو پرته لګول او خبره تاوتریخوالي ته رسېږي. په تیر وختونو کې داسې هم شوي چې د دې ډول تورنو په خاطر بشپړو کلو او کورونو ته اور اچول شوی.
ناصر د هغو کسانو یادونه کوي چې په پاکستان کې په دوی باندې د کفر ویلو د تور له لګولو وروسته د دینی توندلارو لخوا وژل شوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان په دې وروستیو کې ویل په لادرکه شوو کسانو د کفر ویلو هیڅ ډول ثبوت نشته. د پاکستان د رسنیو د کنټرول ادارې د جنوري په 19مه د دې ډول تورنو د لمنځوړلو په خاطر یو تلویزیونی خپرونه بند کړه. ناصر هم درنګ له پولیسو سره د تلویزیونی خپرونې د جنجالي ویاند عامر لیاقت حسین په ضد شکایت درج کړی. د بول نیوز په نامه د دغه چینل ادارې په دې حکله د امریکا غک پښتنې ته ځواب ورنه کړ. مومن خان واحدي، د امریکا غک، واشنگتن.
د امریکا غک د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
په اروپا کې د عراق د یزیدی مهاجرینو د برخلیک په اړه جنجال پیدا شوی دی. په یونان کې تقریبا هم د وست 2500 یزیدی مهاجرین پراته دي. پرتګال ویلي دی چې دغه مهاجرینو د جملې نه باید څو سودوی ومني او دلیل دا ورکړی دی چې دغه قدیمي ټولنه خاص ډول خوندیتوب ته اړتیا لري. خو یونان بیا د غوښتنه لدی ویری رد کړی دی چې کېدای شي نور هیوادونه دې ته وهڅیږي چې د مذهب په بنیاد مهاجرین قبلول شروع کړي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال هنری ریجول پر راپور کې اوري چې خلاصې زموږ همکار خلیل خان ترته راوړي.
د یزیدی مهاجرینو ماشومان د یونان په شمال کې واقع د اګویس انتانا سویس د کمپ د باندې د ژمي په سخت موسم کې فوټبال کوي. دا کمپ یوازې د هغو یزیدی مهاجرینو لپاره جوړ شوی دی چې په 2014 کال کې د اسلامي دولت وسلوالو چې کله دغه سیمه ونیوله نو دوی مجبور کړل چې د خپل کورونو څخه وتښتي. اوس مهال 2500 مهاجرین په یونان کې بند پاتې دي او زیاتره د نورو مهاجرینو سره جلا په نورو کمپونو کې اوسېږي. یو مهاجر ریاض سالو وایي چې اوس له هم دوی په نشه کېږي.
Every time, every day, fighting.
افغانستان، پاکستان، سوریا پیپلز، عراق پیپلز، اول دی مسلم.
هر ورځ جنگونه دي، د افغانستان، د پاکستان، د سوریه خلک، د عراق خلک، ټول مسلمانان او اسلام منونکي خلک ټول راغلي دي چې د یزیدی خلکو سره وجنګیږي. د اسلامي دولت ډلې په عراق کې زرګونه زره یزیدیان ووژل. ډېرې زیاتې ښځې دې ته مجبوره کړې چې جنسي غلامان یې کړي. ملګرو ملتونو دغه وضعیت نسل وژنه بیان کړي. پرتګال وړاندیز کړی چې په یونان کې میش 300 یزیدی مهاجر به قبول کړي، خو ایتنز بیا دغه غوښتنه رد کړې ده. د یونان د مهاجرینو د چارو وزیر یانس موزلاس داسې وویل: حکومت د نجات پر بنسټ تبعیض نسی کولی. هغه زیاته کړه یزیدیان چې د کومو کړاوونو تیر شوي دي موږ د هغوی سره همدردي لرو، خو د یونان حکومت، اروپایي کمیسیون او اروپایي شورا ته تبعیض د نه منلو وړ کار دی. اینا ګومز چې د پرتګال د اروپایي پارلمان غړي ده او یزیدي مهاجرینو ته د پناه ځایونو د برابرولو لپاره د پرتګال له خوا هڅې کړې وې، هغې وویل چې د یونان اندېښنې بې ځایه دي.
Como eu agora constatei numa recente visita a campos de refugiados de Yazidis na Grécia, a ser
هغه وای د خلکو سره تبعیض سوی دی او د اروپا په مختلفو هیوادونو کې د پناه ورکولو لپاره دوی ته باید له دې وجې خاصه توجه وسی، ځکه چې دوی د ډیرو کړاوونو او وحشتونو نه تیر شوی دي. امارا انټرنیشنل چې د مرستې یو نړیواله اداره ده او د زرګونو زرو مهاجرینو پاملرنه کوي، چې زیاتره برخه یې په عراق کې بې ځایه سوي یزیدي مهاجرین دي. دغه اداره د برتانیې د پارلمان یوه غړي ایما نیلسن جوړه کړي او هغه وایي چې یزیدي مهاجرین د دې مستحق دي چې باید خاصه توجه ورته وسی، ځکه چې یزیدیان هغه مهاجرین دي چې تر ټولو زیات اړتیاوې لري. دوی له دې وجې زیاتې اړتیاوې لري چې هغوی هغه خلک دي چې نسل وژنه سوي ده. یزیدیان د خپل مذهب نه بهر د نورو عقیدو لرونکو سره واده نسي کولی، او په داسې حال کې چې دوی خپل وطن پرېښي او د خپلو خلکو سره جلا سوي، نو نور هم د خطر سره مخ دي.
So the number of people who can marry is extremely limited and the smaller the blocks.
نو کوم کسانو سره چې دوی ودونه کولای سي دا غوښ مېر ډیر زیات کم دي، او کدی په کوچنی وو ډل وو وشل سي نو په فزیکی لحاظ نور مشکلات هم پیدا کوي چې دوی د خپل خلکو سره ودونه پیل کړي. پاروپا کې په دې مسلې جنجال را مسه سوي دي چې آیا یزیدی ماجرون ته لومړیتوب ورکړي او کڅنګ. په نهایت حال کې د اروپایي اتحادیه د ماجرینو د بیا ځای پر ځای کولو پروګرام لا هم بند دی او یونان په یوازې سر د شپېتو زرو ماجرینو پاملرنه کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15، د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د مهم خبرونو سرخط واوریدل. ننګرهار د امنیت قومندانې نطاق مشرقي وال امریکا غکته ویلي دي چې تیر مازیګر د اچین د ولسوالۍ په یوه سیمه کې د داعش په وسلوالو باندې د بی پیلوټ تیاری په برید کې د داعش دلیز قاضي د داعش د دلی سیمهیز قاضي شاهد له یو بل ملګري سره وژل شوی دی. نن په ارګه د افغانستان د بریښنا شرکت د جګوار او انجلیک په نوم له دوه هندي کمپنیو سره پکتیا، لوګر او خوست ولایتونو ته د بریښنا د رسولو دوه تړونونه لاسلیک کړل. 15 تنه هندي اسکر چې غزمه یې کوله نن د شنبې په ورځ د کنټرول د نظامی کرخه په غاړه کې چې کشمیر د هند او پاکستان ترمنځ ویشي د واورو لاندې شوې دي. د سیمیاو نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ دوه فرمانونه لاسلیک کړي دي چې هدف ورنه د امریکا د امنیت تقویه کول دي او لټولو نه مهم هغه قیودات هدف دي چې امریکا ته د سوریې د مهاجرو په راتلو باندې لګول شوی دي. د برتانیې صدر اعظم تریسا می په واشنگتن کې د جمهور رئیس ډونالد ترامپ سره د غونډې نه وروسته نن د شنبې په ورځ ترکیه ته روانه شوې ده. د جمهور رئیس رجب طیب اردوان سره ګوري. اردوان د برتانیې بل مهم انډیوال دی چې غواړي ورسره وغږیږي. تریسا می بیګا د امریکا نه په جټ الوتکه کې انقرې ته ولاړه او د جمهور رئیس ډونالد ترامپ سره په واشنگتن کې د دې دوه ملکونو د روابطو نوې فصل وستایه. یا عراقی سایمن صاحب ویلی دی چې عراقی قواو په موصل کې د روسیې د هغو توغندیو ترڅنګ سلفر مصدر یا کیمیاوي مواد پیدا کړي دي چې په جنگي وسلو کې استعمالیږي. د روسیې د امنیت مقتدر رئیس نیکولای پتروف وایي مسکو هیله لري چې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د جمهور رئیس ډونالد ترامپ ترمنځ د تلیفوني خبرو لپاره تقسیم اوقات جوړ شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو.
رنډونکو مننه چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا وکړه. د امریکا غاګ آشنا رادیو د لمړنۍ نیم ساعته مخمنۍ خبری خپرونې مطلب همدلته پای ته ورسېدل. د خپل راډیوګانو سره څنګه اوسئ؟ یو څو شېبو کې دغه خبرونه شروع کیږي.